سلامونه د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده فائق نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي واوسي فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمانداران نیولي دي د دغه راپور له مخې نیول شوي قمانداران یو فرید سید خیلی ده چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر خولي اردو د درېمې لوا قمندان وو او بل هم پرویز سید خیلی ده چې د همدې لوا د پلي کنډک مشر وو دغه کسان د کابل په ولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوي دي فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي وو د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر دان براون وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بېدلیله توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی هغه د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري ښاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلي دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ یو امریکایي تبا د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي هغه هیوادونو ته تور لیست کې شامل کړي چې په ناق امریکایي اتباع توقیف کوي تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخواني نظام کې د افغانستان د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $15 میلیون جایزه هم اعلان کړې روغتیایي چارواکو ویلي د شمالي بیت المقدس یروشلیم په یو بس تمځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي اسوشیټډ پریس د پولیسو په حواله ویلي بریدګرو لومړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته یې په ناستو کسانو برید وکړ یو امنیتي افسر او یو ملکي کس بریدګر وویشتل او برید یې ودراوه ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خواته له ګڼې ګوڼې ډکې څلور لارې کې وشوې هغه لاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میشتو ځایونو ته غځېدلې ویډیوګانو ښودلې چې خلک د سهار د ګڼې ګوڼې په وخت کې له سیمې څخه تښتي کړکۍ ماتې شوي او ټپیان په سړک پراته دي تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی د غزې جګړه په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوی دی د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې له پیل راهیسې د 2015 کال تر جولای پورې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 40 اسرائیلیان وژل شوي او اسرائیلي ځواکونه او میشتو شویو لږ تر لږه 98 فلسطینیان وژل دي او د کرکټ مینوالو ته دا چې د کرکټ آسیایي جام سبا سه‌شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف یا ای ګروپ کې لوبي وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شو دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې چې پاکستان یې اتلولي خپله کړه
روغتیا د ژوند شتمني
صحت او زندګي
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي کوم وخت کې چې کله موږ خوړو خورو میدی ښه هضمولای شي د میدی درد علایم څه دي میده په کوم حالت کې د دې سبب کېږي چې زخم پیدا کړی یا تیزاب لوړ شي او همدارنګه کم خوړه له میده سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي کله چې د میده خبره کوو آیا ستونزې واسه د میده وی کنه کول می پکې هم شامل وي او کوم میده چرته ستونزې پیدا کړي خوړه څنګه هضمي کینن په پروګرام کې پری خبرې کوو اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمر او هم ترنګا ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به مکثر معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه لدې چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې چې خواړه ډیر وخوري خېټه پړسیږي، د هضمي سیستم په اړه باندې نوم لري ته وایي چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه په اغلی پرسیال زه هم خپل نیکی سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ټولو محترم او معزز اوریدونکو وړاندې کوم. په دې اړه وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي او رابو شو تاسو د پښتنه په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېم نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د ازمي سیستم ستونزې یا د ازمي سیستم یا د پاوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي چې زموږ خپل باندې معده چې ده هغه په خپل باندې د یو نار په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پام چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنی رځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جیب لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسټروانترایټس یا د معدې مایع یعنی د معدې د کولمو ستونزې او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي په ټوله کې همدا خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده درد کوي، خو مخکې دینه چې د میدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هضمي سیستم په اړه توضیح ده څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګران اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او دوی زیاتره د معدې په ستوند د چاريږي. چې تاسو غره د مون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري، ډیر مهم هم دی او کله د غذا مړې درست نازميږي بعضي مشکلات منځ راوړي. صدا د خلینو شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر اغاز یو وخت پورې ختميږي. څه تاسو غره د خلینو کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا معلوم دی بیماری دی معده را زید میدینه ورسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کومه د خپل یو مشخصا وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګوره یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په اندازې څه خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګوره همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر غاخوم لګد متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حاضر رول لري. کله چې دلته مثلا اماغه په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا اماغه ور باندې پرازیږي بیا دلته لګ نرمي کې ماتي کې بیا پس لغنه د میری په طریقې باندې لار باندې د میدې ته زمیدي کې چې لړ په میدې کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض په داغان لاندې وړو کلمو ته په میده کې بعض انزایمونه کې پیپسین لري، نه د بعض انزایمونه دي هغه په پروتینی موادو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض همدغه پروتینی شحمی کاربوهایدرات موادونه څخه هلته یو څه پارچکیږي، مثلا از میږي څه بعض پس لغانه وړه کلمو ته ځي څه جذب دلته صورت نیسي څه زیاتره مایاد دی، پس لغانه څه وبخې دا کلمو ته لاړ د کلمونه بیا مثلا وړه کلمو پس لغانه د غټ کلمو په وړه کلمو کې بیا هم یو زیات جذبیات څه دی، مثلا په وړه کلمو کې دی هغه مفیده مواد یا مثلا هغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی دا زیاتره په میدو په وړه کلمو کې جذبیږي، یا مثلا د وړه کلمونه یزبیگی او برطرف فاضله مواد به غټو کلمو نه زی د غټو کلمو نه نور برطرف کیږي، دا یو سیستم د ازمی د سیمبوم ته یو منظم طریقې د خلی نه شروع کیږي تا تر مرحله پورې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري، څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیگی په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري، پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی داغه یو سیستم د ازمی دی چې په داغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې چې په وجود کې هم داغه وظیفه تر سره کوي.
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو یادونه کړی چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیریږي او مشخص وظایف لري چاغه برخه باید هغه تر سره کړي، تر ټولو مهم په کې کم غړی ده؟
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره څه دی میده دی، په دغه خاطر بعض زایمونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منتر دي، په خدا خاطر څه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خوله مثلا د بعض خلک مشکلات لري څه په تیرولو کې ډیر سخت دی، خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم دکیږي چې خوړو وخلو میده تر لوړ شي، خو بیا میده کې جذبیږي وګوره په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړو ډور ټول مهم دی، هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري، خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي عمده لري، په دا خاطر که د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مونږ بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری ته کو تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خولای نشي، په دا خاطر امکان لري کداغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبړن شون بوي، زیاتره میده په دا کې رول لري، په دا خاطر په میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیگی پا هزم رسی پس لغنه یده چه کلمو تزی یا چه فیصدی چه مهم وظیفه ده اخبال دوارو کلمو ده چه آلتا زیاد ویتامینونه کاربویت یا ده امده مفیده موادونه جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراحت کیگی.
منه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم، ډاکټر صاحب مریم بیرته راغله یې سره وصل شوې ده، ډاکټر صاحب لته سی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرنه نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او ته ټول مهم غړي چې هغه یادونه وکړه میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی. کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې ایچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم، دا څه ډول ناروغیان دي، څنګه پیدا کیږي؟
خوغلی سیال بیا هم سلامونه، زه بکنه غواړم چې زما غقته شوله او رابو شده ته چې زموږ په اکثر دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایع دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای، زموږ خوینه ورونه ډاکټر ته ورزی دی وای چې خېټه می درد کوي، بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او را به شوه ته چې دی خپل باندې پدې نه پویږي چې زموږ میده ستونزه به څه شي وي، یعنی کېدای شي د میده التهابي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې ترڅنګ کېدای شي چې اخطابونه د میډي سید وی یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړونه ورسته راپورته کیږي یا هم ایچ پایلوري دا هغه څه دي چې نشي میډي ستونزې جديد دی ور ډیره پیروخه مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث لا، خو په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د ایچ پای وی انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده آغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات چې شوي دي، یعنې په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه ایچ پای لوري لري. یعنې په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنې دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنې ډاکتر د هغې ډاکتر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکتر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس صلاح پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې د هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پای لوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنې په مواد غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د ایچ پای لوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي. یعنې د ایچ پای لوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدونکي خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنې هغه که چیرې ډاکتر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکتر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پای لوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان دی. نو ضرور دا ده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکتر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یا یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتیو تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په استرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کیڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنې هغه انتشار کوي، کله کله د اوږو شاته، یعنی د اوږو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی زه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یم، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي، په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرام وم، یعنی وروسته یو لحظه څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولی نشو، یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولی نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرمه، در حالی که چې معده کې هیڅ ستونزه مشکل نه وي، هغه انتان چې ده هغه یې په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کیږي، دا تثبیت کیږي چې آیا کومې بکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه رامنځته کړې ده، دا په کولمو کې ده او که په معده کې. او که چیرې آغلی سیال، په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې لارې پایپ را توسیه کو دغه ته په طبي استرا موږ اندسکوپی وایو، خو هغه هم ځنې ناروغان موږ خپل پیشنهاد کوي زه ورته وایم چې دا خپل د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو اندسکوپی را توسیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توسیه کوي چې موږ په طبي استرا هغې ته کلونسکوپي وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ معده درد کوي، یعنې دوه پوښتنې ما بند کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښی خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه تو پیچ ما ته نرکوي، یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلی دي، یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ای ته عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترنترایټس یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون له تاسې اورم، دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ ښه فکر کوم چې حتمن ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لرې، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بلې، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې او پاوو موټکه وای د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایو یو سوی ازمه، یا په خپل باندې چې راپور هم راکوي اندیجسي فود، یعنی یو سوی ازمه موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسایلو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورته وایو جاردیازز، او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزه لري. یعنی د دې تر څنګ چې دوی په معده پړسوب کوي، په معده کې مختلف آوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف آوازونه دي او غازات وي، همیشه په مجلس کې ناست وم او عامو چې وایي چې په معده کې مې قر و قر وي، زه داسې یو رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولې اشپایلوری ناروغان هم دستونزه داری، لیکن موږ دیتا در جاردیا تداوی شروع که او دغه مشکل لمن زدی خود دیتا سنگ آغلی سیال دونده دغا ناروغ تا که چیر زموگ یو خوروی یا ورور موی در توسیه هم که ورتا چیر سترگو تورا تا هغه خام ترکاری چی خوری هغه با کلور که منزه پاک بی منزه که چیر پاک نشی منزه که دینا به استفاده نکهی، تا با کوشش کهی چی هغه گازدار و مشروبات چی تا استفاده کهی هغه با مطلق قطع کهی، هغه اوبا چی یخیب که پروتوی یعنی 24 ساعت چکی دا با نسکی، او همدارم دا دیادوال وارده چی دیر سرکری خواده دینا به استفاده نکهی تر څو پورې چې دا غستاستون زه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپل باندې رضا ماسته موضوع ته چې دا یو سوی ازمه ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي، خو درملنه ډیره ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خپلې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لږ په پاک اوبو کښې پرې مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي، در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلې سیال.
مننه کورودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدالله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدنې چاغ وي خېټې غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جارتیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو بل هم څه لار شته دوام توسیع کېږي په دې برخه کې که نه؟ بیر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده. ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فریدالله، له تاسې وروبخښئ چې تاسې لږ ډېر غږو.
یعنې په کله چې موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کړي چې دغه د جادیان ناروغۍ ده، هغې ته انټي بیوټیک هم توصیه کېږي پنځه لپاره، او ادې نه علاوه د خپله د انټي بیوټیک نوم نه اخلمه، کېدای شي زموږ اورېدونکي دا خبره کنفیوز شي، یعنې ګیچ شي چې دغه انټي بیوټیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي. څو ډول انټي بیوټیک شتون لري چې د هغې نه هغه ډاکټر قضاوته چې ور انتخابوي ده د یوه دوهم دی ته وایي چې ادې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي، دوهم دی به خپله شخصي فلسفه مراد کوي، یعنې د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي، او درېیم دا چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغلته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته دی د کودکستان څخه راولي د هغې لاس او پښې به صحیح لاس او مخ به صحیح مینځي، او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کېدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي، او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردی اخته شي. او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي، ادې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنې دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري، او وروسته له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي. او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغیو څخه هم په امن پاتې کېږو. خو په دو مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپلې خبرې راټولوم، بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغیو څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن یې کم شي، دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخته خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورویشت ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
آغلی سیال، زموږ رښتیا هم هغه خویندې وروڼه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري، یعنې دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنې د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په ملي ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري، چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې څوبر لیټر اوبه واخلي، څوبر پروتین، څوبر مثلا کاربوهایدریت نورزن دیتا، چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا مه خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو، لکه وریژې، لکه وچه ډوډۍ، ادې نه به استفاده نه کوو. ادې تر څنګ به هغه صحي په مثلا سبزیکاري او ترکاري هغه هم په زیاته پیمانه سره، نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې